دوستم چې په شپېته مو هجری لمریزو کلونو کې د کمونستي نظام له یو عادي سرتیری څخه د اویایمې لسیزې په یو ستر رهبر بدل شو، اوس هڅه کوي چې د خلکو په ذهن کې خپل پخوانی تصویر بدل کړي، او په دې مقصد له قومي مشرانو، د ملي شورا له غړو او له بهرنیو ډیپلوماتانو سره لیدنې کتنې کوي، او له ځانه یې مخور سیاسي شخصیت جوړ کړی. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، نوموړی د یو رهبر په توګه په افغانستان کې د ټولنیز عدالت او انډول پر بنسټ د ډیموکراتیکو مؤسسو د جوړېدو لپاره کار کوي.
امروز یکی از مدافعین واقعی حقوق زنان، آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان است و یکی از حامیان اصلی جوانان در افغانستان است که از حرکاتشان، اعمالشان آدم میتونه گیره قضاوت بکنه.
خود دوستم د مازی په اړه ګڼ سوالونه هم شته. د دوستم په مشرۍ ځواکونه په اویایمو کلونو کې چې افغانستان په یو خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکېل شو، د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې چې د تنظیمونو ترمنځ ویشل شوي وې شامل وو. د راپورونو له مخې په دې جګړو کې یوازې په کابل کې څه باندې 15,000 کسان ووژل شول، لسګونه زره نور ټپیان او ګڼ شمېر خلک له هېواده وتلو ته اړ شول. توماس روتیک چې د افغانستان د کارپوهانو د شبکې له مسؤلانو څخه دی وایي، جنرال دوستم یوازینی افغان جنگ سالار وو چې مجاهد نه وو، او همدې مسلې دی له نورو هغو بیلاوه.
فکر نکوم چې دوستم باید افغانستان د نورو پخوانیو جنگ سالارانو په څیر وي، ځکه د یوازینی جنگ سالار دی چې د مجاهدینو مشر نه وو، او دا له سیاسي پلوه دی له نورو بیلوي. همداراز باید ووینو چې د په نوې یمه لسیزه کې د یو جنگ سالار په توګه عمل وکړ، او کله چې طالبان لاس واکمن شول د افغانستان شمال د ده تر ولکې لاندې وو، خو دی هیڅکله له دولته بیل نه شو. اوس مهال د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه له کار سره موافقه کړې، او دا شی چې د نغوري یوازې د هیواد پر یو سیمه واکمن وي، بلکې غواړي د افغانستان د سیاست په صحنه کې خپل نفوذ ولري.
ښاغلی دوستم یو وخت د افغانستان د شمال د واکمنۍ پر سر له خپل اصلي جهادي سیال عطا محمد نور سره په جګړه کې ښکېل شو. د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د 2002 کال په یو راپور کې لیکلي وو چې جنرال دوستم او عطا محمد نور ته وفادارو وسلوالو هغه مهال داسې یوه امنیتي خلا رامنځته کړې وه چې د دې ټولنې په وینا د افغانستان په شمال کې پر نړیوالو مرستندویو مؤسسو او ملکیانو وسلوالو حملو، جنسي تجاوزونو، د خلکو جبري استخدام، په خپل سر د خلکو بندي کولو او له هغو سره ناوړه چلند او شکو ته امکان برابر کړی وو. په بلخ کې د مدني ټولنو فعال توراباز خان ستانکزای وایي چې په بلخ کې د بشري حقونو وضعیت لا هم خراب دی، او د تیر وخت په پرتله هیڅ بدلون نه دی پکې راغلی.
کلشان جنگ کردن و کلشان به عنوان جنگ سالار برای تمام مردم افغانستان و جهان معلوم بود. دو دوره، یک تعداد تانگ تو و یک کشتاش، یک تعداد تانگ تو دیگه مستقل یک ولایت از او بود، یک ولایت از ای و جنگ میکردن. حال برعکس، اگر جنرال دوستم تانی سفراد اشخاص خواهد تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر چنان پلیس تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر پلیس محلی از او بود از اوست، اگر پلیس محلی از او نبود از او نیست. خود جنگ سالار نشاخ داره نیتون.
عطا محمد نور نن پر اختیار هم غیر رسمی جهادی و سلوال ډلې نه لري، خو د نفوذ قلمرو یې د پخوا په پرتله خورا زیات پراخ شوی، او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې ځان د یو سولخوا خې رهبر په بڼه معرفي کړي. دای په تیرو دیرلسو کلونو کې د بلخ د نسبتا پرمختللي ولایت د والی په توګه له خپلو سیاسي سیالانو څخه څو ګامه مخکې شوی دی.
البته هیڅ مسؤلیت خالی از اشتباه و توان با مشکلات نمی باشه، ولی ما همیشه کوشش کردیم که تیمی کاری خوب داشته باشیم، پلان و برنامه قوی و کارا و عالی داشته باشیم. داشتن تیمی کاری و پلان خوب، مواظبت از کار و برنامه و داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت، این میتونه که توان با موفقیت باشه.
د بلخ د ولایتي شورا پخوانی رئیس افضل حدید چې د ښاغلي نور له سیاسي پلویانو او نږدې همکارانو څخه دی وایي چې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه د نوموړي نظریات بدل شوي، او دی اوس مهال د ټولنیز عدالت او یوې پرانیستې ټولنې پلوي دی. افضل حدید وایي یو لړ ځانګړنې عطا محمد نور له جنگ سالارانو بیلوي.
ما ببینید که کسی که امروز خوبترین دریشی را میپوشه، نکتایی بسته میکنه، یک فرزند شهر است، با فرهنگ خانم ها مثلا زدیت ندارم، طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن، طرفدار ازی است خانم ها باید در عرصه های مختلف و پیش برن، خودش یک آدم روشن فکر، اولادایش تحصیل یافته است، خود خانواده تحصیل یافته.
په نوی افغانستان کې چې اساسي قانون، اردو، پولیس او دولتي مؤسسات لري، که څه هم د دوستم او نور په څیر پخوانی ځواکمن پر ځانګړو سیمو پوځي واک نه چلوي، خو دوی او پخوانیو جهادي قمندانانو، د والیانو، وکیلانو او سیاستوالو په توګه اوس په نوی بڼه خپل نفوذ لا هم ساتلی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپلې دندې په لومړۍ 15 کلنه دوره کې هڅه وکړه چې د دې پخوانیو جنګسالارانو نفوذ د امکان تر حده راکم کړي او د هغو اقداماتو په وسیله چې خلکو به مصلحت او سازشکاري بلل، دې نامتو څیرو ته په حکومتي چوکاټ کې ځای ورکړي. د مثال په توګه محمد محقق چې اوس د اجرایه رئیس دوهم مرستیال دی، د کرزی د جمهوری ریاست پر مهال د پلان او د هرات ځواکمن والی محمد اسماعیل خان د برېښنا او انرژي وزیران شول. همدارس د جنوب ځواکمن قمندان ګلاغا شیرزای د ننګرهار والی غوره شو او د حضرت علي په څیر ځواکمن جهادي قمندان ملي شورا ته لار ومنده. د افغانستان د نیمګړي جګړې په نوم د کتاب لیکوال او په نوې ډیلی کې د دفاعي مطالعاتو او څیړنو د انسټیټیوټ کارپو ویشال چندرا په دې نظر دی چې حامد کرزی د کابل له دروازو هاخوا د خپل قدرت د کړې د پراخولو لپاره له دې سیمې زور وکانو سره سازش ته مجبور و. خو ملک ستیز چې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بشري حقوقو د مؤسسې څیړونکی دی، وایي د ظاهري بڼې له بدلون سره سره د جنگسالارانو په ستراتیژیکو اهدافو کې د هغو کلونو په پرتله چې کورنۍ جګړې به یې کولې ډېر ستر توپیر نه دی راغلی. خغلی ستیز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل جنگسالاري په افغانستان کې اوس په داسې یو بنسټ بدله شوې چې په ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او پوځي برخو کې ریښې زغللې.
پس از شکست طالبان جنگسالارها هم به یک مرحله دیگر گذار کردند که او عبارت از تسخیر انفراستراکچر اقتصادی افغانستان بود، به این معنا که جنگسالارها به این نتیجه رسیدند که جنگ راه برای رسیدن به هدف تنها نیست، باید از راه های دیگر هم استفاده کرد. از این رو بود که اینا ساختارهای اقتصادی به ویژه اقتصاد خصوصی افغانستان رو به دست آوردن. بعد جنگسالارها از ساختارهای دموکراتیک استفاده بهینه ای را انجام دادن. آنها بهترین کادرهای خود را در پارلمان راه پیدا کردن، در حکومت راه پیدا کردن، احزاب سیاسی را رهبری کردن و هم ساختار اقتصادی و هم ساختار سیاسی را به دست آوردن.
ستیز امریکا او نړیواله ټولنه پر دې پراګنی چې په 2001 کال کې د طالبانو له پرځولو وروسته دا جنگ سالاران بیا واکمن کړل.
جامع بین المللی در رأس ایالات متحده امریکا با استفاده از ساختارهای قبول شده و میکانیزم مورد تایید سازمان ملل متحد تلاش کرد تا یک دولت اتوکرات و شدیدا مذهبی سیاسی طالبانیزم را با یک دموکراسی تعویض بکنه و در استفاده از پارتنرهای خود برای تطبیق دموکراسی در افغانستان به اشتباه بسیار بزرگ رفت. یعنی همین جنگ سالاران، تخطیگران ارزش‌های حقوق بشر و حتی مجرمین جنگی را به عنوان پارتنرهای خود برگزیدن.
خغلی ستیز وایی جنگ سالاری ده چو پراونو لطیرول و روسته پا افغانستان که رو رو پا دست یو دوامدار پدیده اوخته چه لجگره او جبه چخ پایل شوی او پا تدریجی دوله اقتصادی بنخ پلا کرده پا سیاست که زینی ولی او ستراتیجیک ارخی مندلی ده. خو هندای چیرون که وشال چندرا استدلال کوي چې د بن کانفرنس د افغانستان د یووالی او د ځواکمنو قمندانانو د بیوسلی کولو لپاره یو ښه فرصت وو.
د بن کانفرنس د قمندانانو د ملکی کولو په برخه کې یو مهم رول ولوباوه او په زړه پورې دا چې که هغو اصطلاحاتو ته چې د دوی لپاره کارول کېدل پام وکړي نو له یو وخته تر بله وخته بدلېدل. کله چې دوی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد جګړه کوله نو مجاهدین او سپیڅلي جنگیالي بلل کېدل. کله چې په خپلو کې جګړه پیل کړه جنگ سالاران او وروسته چې ملګري ملتونه او لویدیځوال له دوی سره ګډ کار ته اړ شول سیمه ییز ځواکمن وبلل شول. دوی تل د صحنې شاته حاضر او تل د یو فکتور په توګه مطرح وو او دا د تقریبا 2 لسیزو د جګړو نتیجه وه.
civilian conflict.
شیس جونز په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه په خپل کتاب کې چې د امپراتوریو هدیره نومیږي لیکي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د پوځي حضور په پیل کې په دې اړه لانجه چې آیا د نړیوالو ځواکونو عملیات د پلازمینې له دروازو ها خوا ته وغځول شي کنه د دې باعث شو چې سیمه ایز قومندانان یا جنگ سالاران دا تشډک کړي او له ځینو سره یې د امریکا پوځ هم مرسته کوله. د جنگ سالارانو د اقتصادي قدرت په اړه نامتو پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید په خپل کتاب کې چې نوم یې په ګډوډۍ کې سقوط دی لیکي د جنگ سالارانو د ملاتړ په برخه کې د واشنگتن پالیسیو په افغانستان کې د دولتي بنسټونو د جوړولو لپاره د هڅو په وړاندې خنډ رامنځته کاوه. نوموړی زیاتوي هغه مهال د افغانستان د ګمرکونو عواید په کال کې 1500 میلیون ډالر اټکل کېدل چې د هواد له ټولې بودیجې څخه هم زیات وو، خو په 2002 میلادي کال کې حکومت یوازې 80 میلیون ډالر راټول کړی وو. احمد رشید وړاندیل کی چې هغه مهال د کرزی د حکومت د مالیه وزیر اوسنی ولسمشر اشرف غنی اټکل کړی و چې محمد اسماعیل خان له ایران او ترکمنستان څخه د موټرو د واردولو لدرکه د ورځ 1,600,000 ډالر اواید ترلاسه کوي. ګلاغا شیرزی چې د کندهار ولی وو له کوټه څخه کندهار ته او د کابل هرات ترمنځ د لاریو د تګ راتګ چارې اداره کولې. د حیرتان بندر لاوایدو څخه پسلو کې 50 اته محمد نور، پسلو کې 10 جنرال دوستم او پسلو کې 12 د شیاډلو مشرانو ترسیده، خو پسلو کې یوازې یو د تنخګانو پر مصارف لګول کېده. احمد رشید لیکي جنگ سالارانو همدرز د افغانستان پر طبي زیرمو او له هغې ډلې په بغلان او تخار کې د سکرو د ډبرو او مالګې پر کانونو، د سمنټو او پختې پر فابریکو او د شبرغان د تیلو او زمنن د زمردو پر کانونو ولکه ټینګه کړې وه. وشال چندرا په یو څیړنیز رساله کې لیکي چې د څو کلونو جګړو په نتیجه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق یو پراخه شبکه جوړه شوه چې له کاروانګرو نیولې تر سیمه ایزو قومندانانو، جنگ سالارانو، حکومتي چارواکو، عمدتاً د هیروینو تولیدونکو او د مخدره موادو قاچاقبرانو لاس پکې درلود. په 2015 کال کې د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله راغلی و چې په 2004 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کخت ساحه 1,500,000 هکتارو ته لوړه شوې ده. په داسې حال کې چې له دې یو کال مخکې په 2003 کال کې دا اندازه 1.5 لک هکتاره وه. یو امریکایي مقام هغه مهال ویلي و چې په 2004 کال کې په دې اندازه ساحه کې د کرل شویو کوکنارو له درکه تر 1,000,000,000 ډالرو پورې عواید لاسته راتلی شي. احمد رشید په ګډوډۍ کې سقوط نومي کتاب کې یادونه کوي چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا CIA غوښتل چې باید د امریکا له ټولو مرستندویو پروګرامونو څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د نیولو په مقصد کار واخیستل شي او د افغانستان د بیا رغونې پر ځای د جنگ سالارانو پر پیاوړي کولو لګښت وشي. نړیوالې ټولنې او په سر کې د امریکا متحدو ایالاتو د طالبانو د رژیم له نسکورولو وروسته د حامد کرزی په مشرۍ حکومت سره مرسته وکړه چې په بیلابیلو برخو لکه په معارف، لوړو زده کړو، روغتیا او تجارت کې ښېګڼه راولي. د امریکا د حکومت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې نږدې 8 میلیونه زده کوونکي چې څه باندې درېیمه برخه یې نجونې دي اوس ښوونځیو ته ځي. روغتیايي امکاناتو ته د خلکو لاسرسی په سلو کې له 9 څخه 10 ته لوړ شوی او افغانستان د بیان او رسنیو د ازادۍ له پلوه په سیمه کې ساری نه لري. همدارس د ورکړل شویو ارقامو لمخه متحدو ایالاتو د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو پر جوړولو 15 میلیارد ډالر لګولې دي. خو څارونکو په دې باور دي چې د سیمه ایزو زورواکو ځواکمنې دو او دولت جوړونې ته نه پاملرنې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په وړاندې ستونزې رامنځته کړي او د ټولنې او دولت ترمنځ د قدرت انډول وران کړی دی. خو په افغانستان کې د دولت او ټولنې ترمنځ توازن ډیر مخکې لمینځت للی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې د افغانستان ټولنیز توازن او نظم د ثور له کودتا وروسته وران شو. خغلی جلالي له ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خبرې وکړې چې د ثور له کودتا مخکې د دولت او ټولنې ترمنځ انډول کوم ځواک ساته.
اصلا په افغانستان کې همیشه د اتوریتي مرکزونه معمولا دوه، یو خپل حکومت و چې له خپل نهادونو سره یې دغو کې او هغه ارتباطاتو نتورکونه چې درلودل او بل دغه سنتي مراکز د اتوریتي او صلاحیتونو محلی مخاور و قبایل مشرانو د قومونو مشرانو علما او متنفذین او ملایان او نور سیدان و پیران و ده در طول و زانت یه اوتوریتی دلوده، یعنی هم سیاسی اوتوریتی و هم اجتماعی اوتوریتی. پس در جنگ دوران دغه بدرهم مرکز اوتوریتی چه پیدا شد، دغه یه بل بوده زیاد که دغه بردی چه باعث دیش رو چه دی سود راتت او دی ثبات راتت خندو بسر مخامه شد.
خغلی جلالی زیاتوی چې د پخوانی شوروی پر وړاندې د جهاد په کلونو کې یو شمیر کسان سیاسي او ملی مشران شول، خو د شوروی له پرزیدو وروسته ځینو مشرانو د حکومت له دایره بهر د خپلو تنظیمي ګټو په خاطر په جګړو کې برخه واخیسته، او ځکه خو د جنگ سالارانو په نوم یاد شول. د جنگ سالار اصطلاح عموما د هغو کسانو لپاره کارول کیږي چې د حکومت د واکمنۍ له حوزې بهر عمل وکړي او د خپل سیاسي او پوځي نفوذ لپاره یو قلمرو ولري. د جلالی په وینا د قدرت د دریم مرکز د قانون د تطبیق د بنسټونو او د ملي ګوندونو د رامنځته کېدو لارې د قانون تابع او تر ادارې لاندې راتلای شوي، خو دا هغه کار دی چې د جلالی په وینا د افغانستان حکومت هغه محل اون شو کړای.
د دې قوتونو د دې لپاره چې تر کنټرول لاندې راوستل شي دوی لارې د هیوادونو مخکې یو دا چې دولتی نهادونه موسسات لکه پولیس قضایی قواوی او د قانون د حاکمیت نهادونه قوی یو پرستیجی که دیو قوال داره که چو غواری چه چتمن شی یا چو نفوذ سیاسی پیدا کی اگر دی قانون داره که پیدا کی دی نور استون زمخه پیودی. اما برا لاره داده چه دی جنگ نوست یو ملی احزاب مستره شد، دست ملی احزاب چه اگر دی سمتی قومی یا جبنی دغن اصالات الاخلاصی بلکه یو ملی احزابی هغه هم کولای شي چې دغو د هغو کسانو نفوذ تر کنټرول لاندې راولي، یا قانوني کې چې د جنګ په دوران کې دا نفوذ پیدا شوی.
د افغانستان د نیمګړې جګړې د کتاب لیکوال وشال چندرا هم په دې نظر دی چې کورنۍ جګړې په افغانستان کې د تنظیمي سیاستونو بنسټ کېښود او د ټولنې پخواني جوړښتونه چې د دولت او ټولنې ترمنځ اړیکې یې تعریفول له منځه یووړل. چندرا وایي تر څو چې په افغانستان کې ډیموکراسي او ملي بنسټونه پیاوړي نشي، د سیمه ییزو قوماندانانو د ځواک مخنیوی نشي کېدای.
دا نړیوالو د ملاتړ دوام ډیر مهم دی، ځکه افغانستان ته په مرستو او پاملرنه کې کمی به یقینا د کابل اداره تر فشار لاندې راولي، څو د ولایتو په کچه د قدرت د غیر رسمي او د اساسي قانون له چوکاټه د وټولو جوړښتونو مسأله حل کړي.
توماس روتیک هم له افغانستان سره د نړیوالی ټولنې د مرستو دوام مهم بولی، او وایي سره له دې چې پخوانی جنگ سالاران په تیرو دیارلسو کلونو کې بدل شوي، خو اوس هم ماضي ته د دوی د ستنېدو امکان شته، ځکه د نوموړي په وینا دوی له شتمنۍ نفوذ او وسلوالو څخه په کار اخیستو سره تر یوې اندازې خودمختاري ترلاسه کړې ده.
We see that people like Dostum and Atta and Ismail Khan and others.
وینوچی دوستم اتا او اسماعیل خان او دین نور کسانو په دولت کې څوکۍ او منلي، البته چې دا کار تل دیوی سیاسي معاملې لمخي کیږي. کدی وینوچی لدی لري ګټه ساتل کیږي نو د دولت ملاتړ ته دوام ورکوي، خو کو وینوچی دولت کمزوري یا د کمزورتیا په حال کې دی شای په نور لارو پسې
وګرځي.
پخوانی جنگ سالاران به خایي بدل شوی وي یا بنوي، خو د دوی په اړه د عامو خلکو په نظر کې ژور بدلون راغلی. زیات شمیر عام افغانان چې د 1955 کال د کمونیستي کودتا له پایله تر تنظیمي جګړو او وروسته په 80مه هجري لسیزه کې د طالبانو له افراطي حاکمیت څخه زیانمن شوي دي، وایي دوی نه غواړي د افغانستان مازی د دوی د ماشومانو د راتلونکي برخلیک وټاکي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه کمر که چه دوی باش تذکره و خیلی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شریع
پوهنه
چونی مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې بریکره چې مکمل خواږي.
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ساعت